السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې په لومړي نیم ساعته خبری مجله پیلېږي. نن د جمعې ورځ ده، د زمري اسد میاشتې 28 د اگست میاشتې 19. نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو له 103 کلیزې سره برابره ده. د خبری مجله په خبرونو پیلوو. افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن جمعه او سبا شنبه به د هیواد په ځینو ولایتونو کې شدید اورښتونه وسی. د دې ادارې په وینا نورستان، کونړ، بدخشان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، تخار، پروان، بامیان، سمنګان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، غزنی، زابل، اروزګان، غور، کندهار او هلمند هغه ولایتونه دي چې د سختو اورښتونو او په نتیجه کې د سیلابونو د جاري کیدلو اټکل کیږي. د هوا پیژندنې ادارې له وړاندوینې سره سم په ځینو سیمو کې ممکن تر 70 ملي مترو پورې باران ووري. په افغانستان کې وروستیو سیلونو سلګونه کسان مړه او ژوبل کړي، لسګونه جری په کرنیز مځکه او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړي دي. چارواکي وایي د بغلان ولایت د دې صلاح ولسوالۍ د ډبرو سکرو په کان کې درې کارګر مړه سوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس د دې صلاح ولسوال په قول ویلي چې دغه درې تنه کارګر په الوګه کان کې د میتان ګازو د خپرېدو له کبله مړه سوي. د سیمې اوسیدونکي وایي له دغه کان څخه د ډبرو سکاره عموما په غیر فني ډول استخراجیږي او په کان کې د سمڅو کلکوالي ته هم پام نه کوي. د دایکنډي ولایت په شهرستان ولسوالۍ کې پرون پنجشنبه په یوه ټرافیکي پیښه کې د طالب چارواکو په وینا 15 تنه مړه سوي او 11 نور ژوبل سوي دي. پیښه د یوه فلاین کوچ ډوله موټر د چپې کېدو وه. په ټپیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. د لارو خرابوالی، د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د ټرافیکي مقرراتو نه رعایت په افغانستان کې د اکثرو ټرافیکي پیښو عوامل بلل کیږي. په اروپا او افریقا کې د سختې ګرمۍ، طوفان او په ځنګلونو کې اور لګېدا او سیلونو له کبله لسګونه تنه مړه سوي. د فرانسې په کوغس ټاپو کې د تالندې او طوفان په نتیجه کې لږ تر لږه 1400 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاریس او مارسی ځینو ځایونو ته سیلونه ورغلي او لارې یې بندې کړي. په پرتګال کې د زیاتې ګرمۍ له کبله فوق العاده حالات اعلان سوی. د افریقا په الجزایر کې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له کبله تر اوسه لږ تر لږه 38 تنه مړه سوي او په سودان کې تر اوسه 70 تنه سیلونو مړه کړي دي. د ترکیې مرکزي بانک نابرابره 1% سود کم کړ، خو ورسره جوخت د ډالرو په وړاندې د دغه هیواد د پیسو لیرې ارزښت ولوید. د ترکیې مرکزي بانک سود له 14% څخه 13% ته راټیټ کړ، چې له کبله د لیرې ارزښت ولوید او پرون هر ډالر په 43 لیرې تبادله سو. د یونان دولتي تلویزیون وایي چې یوه بیړۍ چې 18 غیر قانوني کډوال پکې سپاره وو پرون پنجشنبه کینتیرا ټاپو ته ورسید. د دې ټاپو د سمندر غاړو ساتونکو ویلي چې د دې بیړۍ اکثره سورلۍ افغانان دي. راپورونه وایي په دې تړاو د یونان پوله ساتو درې تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولي. ویل سوي چې بیړۍ له ترکیې څخه یونان ته تللې او نهایي هدف یې ایټالیا وو. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل. د دې خبري مجلې په خبري راپورونه کې اوري په افغانستان کې پر لپسې بریدونو څخه وروسته ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتنه کړې چې د دغسې پیښو مخه ونیسي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان منتقی ادعا کړې چې د افغانستان خاوره به د هیچا پر ضد نه کارول کیږي. په بل راپور کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ځینو طالب مشرانو د سفر د بندیز پر معافیت خبرې کوي. دا هم وری چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي په دې لپاره چې طالبان نجونو ته د زده کړو حق نه ورکوي د هغوی د مشرانو پر سفر دي بندیز ولګول سي. نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 103 کلیزه ده.
امان الله خان د افغانستان په تاریخ کې ستر لوړ شخصیت دی او دغه ورځ پر ټولو افغانانو د دوی انساني، افغاني او سیاسي وجیبه ده چې لمانځي.
دا خبری مجله تر اونی موجود ده.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم دی خبرونی تا شرغ لست ورزو د خبری راپورونو برخی تا. په افغانستان کې له پرله پسې بریدونو وروسته ملګرو ملتونو له طالبانو وغوښتل چې د دې ډول بریدونو مخه ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما ویلي چې باید طالبان د هغو سیمو او کسانو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي چې له خطر سره مخامخ دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما له طالب چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د هر ډول تروریستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره کلک ګامونه واخلي. یونما دا غوښتنه پرون پنځشنبه د کابل د خیرخانه مینه په یوه جمعات کې د وړمې شپې له خنډي چاودنې وروسته وکړه. یونما پر خپل ټویټر پاڼه په خبرو کړیو ټویټونو کې دا برید خندلې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او له طالبانو یې غوښتي چې د دې ډول بریدونو عاملان ونیسي او د عدالت منګولو ته وسپاري. د دې چاودنې چې طالبان وایي یو شتنه پکې ووژل شول مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو دا ډول بریدونه عموما داعش یا د اسلامي دولت سختریزه ډله کوي. تر دې څور زیوړاندې د کابل د ششترک په یوه مدرسه کې په انتحاري برید کې د طالبانو یو دینی عالم مولوي رحیم الله حقانی ووژل شو. د یونما پر اساس په وروستیو بریدونو کې تر 250 ډیر افغانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتو په وینا دا لوړ شمیر دی او د دې ښکارندوی کوي چې تر تیر کال په یوه میاشت کې ډیرو کسانو ته مرشوب له اوښتی ده. ملګرو ملتو له طالب چارواکو غوښتي چې د هغو کسانو د ساتنې لپاره تدابیر زیات کړي چې د وژونکو بریدونو له خطر سره مخامخ دي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته تیر کال بمی او انتحاری بریدونه زشت کم شول، خو په وروستیو څو میاشتو کې یو وار بیا دا ډول بریدونه چې پخوا په اکثره طالبانو کول اوس داعش ډله کوي.
نن د زمری یا اسد میاشتې 28مه له بریتانیا څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیا اخیستلو له 103مې کلیزې سره برابر ده. دا ورځ یو شمیر افغانان په هیواد کې دننه او له هیواده بهر لمانځي، خو له کونړ او ننګرهار ولایتونو څخه د ترلاسه سویو راپورونو له مخې طالبانو په دغو ولایتونو کې هغو خلکو ته چې په دې مناسبت یې د هیواد ملي بیرغونه پر کورونو یا دوکانونو لګولي وو خبرداری ورکړی او په زور یې ورباندې ټول کړي دي. وسلولو طالبانو چې په رینجر موټرو کې سپارو پرون په څو ولایتونو کې په لوډ سپیکرونو اعلان وکړ چې ملي بیرغونه لری کړي او کچا د دوی د امر سرغړونه وکړه د مقاومت له جبهې سره د همکاري په تور به ونیول سي. په همدې حال کې نن په لندن کې یو شمیر افغانان د خپل ملي بیرغ پر راپولو دا ورځ لمانځي. اسمت سروان د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په اړه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز له مشر ډاکټر عارف مختار سره خبرې کړې او لمړی ورته ویلي افغانانو له ګڼو بهرنیو قوتونو سره جګړې کړې، خو د اکثرو لپاره د اسد 28مه ډیره مهمه ده. دا ورځ حکومتونه نه بلکې ولس لمانځي. د دې دلیل څه دی؟
بدبختانه افغانان په د تاریخ په اوږدو کې کجګړې د روسانو سره، د انګلیزانو سره او د ایرانانو سره ګټلې، اما وروسته خپل مشران هیر کړي. امان الله خان د افغانستان په تاریخ کې ستر لوړ شخصیت دی. هاو دغه ورځ پر ټولو افغانانو د دوی انساني، افغاني او سیاسي وجیبه ده چې لمانځي. د ورځ سره مخالفت د افغانانو دود، دستور او د افغانانو د پلرونو او د نیکونو سره مخالفت کې راځي. هیله مو دا دی چې اوسنی نظام دی د افغانانو دود، دستور، ارزښتونه او د پلرونو او نیکونو تاریخ ته په درنو سترګو وګوري. افغانستان پرته له دې چې امان الله خان، وزیر اکبر خان، ابدالي، میرویس نیکه پکې نه وي، افغانستان افغانستان نه دی. که تاسو د افغانستان جغرافیه او دیموګرافي ته نن متوجه کیږئ، کومه جغرافیه چې نن افغانان پرې حکومت کوي، د افغانانو د پلرونو او د نیکونو د تورې نشه دی. په دې لحاظ د ورځ سره مخالفت د افغانستان د ملت سره مخالفت دی.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر عارف مختار وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ځینو طالب مشرانو د سفر د بندیز پر معافیت خبري کوي. د دغو طالب مشرانو پر سفر بندیز تر سبا شنبه پورې په موقتی ډول لری کړی سوی وو. که د امنیت شورا غړي په دې اړه سلا نیسي چې د طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت اوږد سي، طالب مشران به بهر ته له سفر کولو منع کیږي. دا هم تفصیل
په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د 14 طالب چارواکو پر سفر د بندیز د معافیت د مودې د اوږدولو په اړه خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو 15 تنه چارواکو ته د خبرو په خاطر بهر ته د سفر کولو اجازه ورکړل شوې وه. خو د جون په شلمه د غسازبانو ویل چې د طالبانو د دوه چارواکو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل او د لوړو زده کړو د وزیر عبدالباقی حقانی د سفر اجازه لغوه شوې او د پاتو 14 کسانو موده د دو میاشتو په مخه غځول شوې ده. د دغو پاتې 14 طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د شنبه په ورځ یعنی د اګست په شلمه پای ته رسیږي. په همدې منځ کې الجزیرې تلویزیون د یو شمیر ډیپلوماټانو په قول ویلي چې روسي او چین وړاندیز کړی چې د دغو 14 طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت دی د نوي ورځو لپاره وغځول شي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نورو غړو لکه بریتانیا، فرانسې، البانیا او ایرلند مخالفت کړی دی. د الجزیرې د خبریال امینډا پرایس پر اساس امریکا غوښتنه کړې چې شپږ طالب چارواکو ته د اجازه ورکړل شي چې یوازې دوهې ته سفر وکړي. خو د هغې په وینا له دې وړاندیز سره چین او روسیې مخالفت کړی دی. د طالبانو له لورې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د حق د نه ورکولو په خاطر نړیواله ټولنه غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي. له همدې کبله د بشري حقونو ځینو ټولنو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې د طالب مشرانو د سفر معافیت تمدید نه کړي. همدارس په روسیو کې په افغانستان کې یو شمیر پخوانیو امریکایي سفیرانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د طالبانو پر سفرونو بندیزونه ولګوي. دغو امریکایي سفیرانو وروسته تر دې دا غوښتنه وکړه چې امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وواژه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړي به په راتلونکو دوه ورځو کې د طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د تمدید یا پای ته رسولو پریکړه وکړي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ځینو طالب مشرانو د سفر د بندیز پر معافیت خبري کوي. بلخو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دې لپاره چې طالبان نجونو ته د زده کړې حق نه ورکوي د هغوی د مشرانو پر سفر د بندیز ولګول سي. د سازمان دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې امنیت شورا د 14 طالب مشرانو د سفر د بندیز د معافیت پر تمدید نن خبري کوي. دا هم په دې اړه جزئیات
په افغانستان کې لشپژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستلو لکبله د بشري حقونو د څار ډلې د طالب مشرانو د بهرنیو سفرونو د بندیز د دوام غوښتنه وکړه. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلي هیدر بار پرون پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل طالبان به ژر د نجونو ښوونځي خلاص نه کړي. اغلی بار د طالب مشانو پر بهرنیو سفرونو د بندیز غوښتنه کړې ویلي هغه وخت راغلی چې نړیوال ټولنه نور انتظار ونه کړي او جنو ته د زده کړو د متبادلو انتخابونو په موندلو او د طالبانو د مشانو خلاف د سفر د بندیز په شمول نور اقدامات وکړي. تاکل شوه ده چې سبا شنبه د 14 طالب مشانو پر سفر د بندیز معافیت پای ته ورسی شي او امنیت شورا یې په اړه پریکړه وکړي. طالب مشانو ته په پیل کې په دې خاطر د بهرنیو سفرونو موقتی اجازه ورکړی شوې و چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو د میکانیزم، طرح میتود او پالیسي په برخو کې ځینې مسئلې شته چې د طالبانو مشان او مسؤول ارګانونه په اړه تر دې دمه نتیجې او تفاهم ته نه دي رسیدلي. په ورستیو کې یونیسف د افغان جنو د ښوونځیو د نه پرانستل کېدو په اړه په یو راپور کې اندېښنه ښولې او ویلي چې د نجونو د زده کړو د بندیز له کبله د افغانستان اقتصاد لږ تر لږه 1500 میلیون ډالر زیان کړی دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا وکړه چې د افغانستان خوره به د هیچا پر ضد نه کارول کیږي. امیر خان متقی دغه څرګندونې د پنځمه پرست په کندهار کې یوې رابلل سوې غونډې ته وکړې. تب دسل کې د چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو کال پوره سوی، خو د دې حکومت تر اوسه د یوه هیواد لخوا هم پر رسمیت نه دی پیژندل سوی او بیلابیلو حکومتونو اشخاصو او سازمانونو ور باندې انتقادونه کړی دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمن کېدو کال پوره کیږي او کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي په بهرني سیاست کې بریالي دی او ټول هیوادونه ورسره رسمي چلند کوي. امیر خان متقی د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو یوې غونډې ته وویل افغانستان به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې خاورې د بل چا په ضد وکارول سي. هغه له نړۍ څخه وغوښتل چې د افغانستان عارضي تمامیت ته احترام وکړي او د متقابلو اړیکو پر بنسټ ورسره اړیکې وپالي. دغه راز په دا غونډه کې ویناوالو د طالبانو له حکومت څخه د پوهنې، کرنې او پانګونې ترڅنګ د قانونو او د بیکاری د بحران د لمنځوړلو لپاره د جدي او عملی ګامونو د پورته کېدو غوښتنه وکړه. د دې غونډې په ورستۍ برخه کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په داسې حال کې خبرې وکړې چې مطبوعاتو ته داغه د خبرو د ثبت او عکس اخیستلو اجازه ورنه کړل شوه. ملا هیبت الله یو ځل بیا له طالب چارواکو د خپل حکومت په ټینګښ کې د همکاري غوښتنه وکړه. هغه له نړیوالو سره تعامل اړین وباله، خو بیا ویل چې هیڅ کله به له نړۍ سره داسې اړیکې ونه پالي چې د اسلام او شریعت خلاف وي.
له خبرونو ورآخوا
اوس به فریده سیال راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
له دې وروسته افغانستان یوازې د واشنگټن ستونزه نه ده، دا د نېشنل انټرست امریکایي مجلې د یوې مقالې سرلیک دی. لیکوال په غټو ټکو لیکي د افغانستان برخلیک ته پاملرنه له دې وروسته په لویه کچه د خپلو ګاونډیو چین، ایران او پاکستان او د غرض د روسیې پر غاړه ده. لیکوال د دغه خبرې د اثبات لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه خبرې راخستی چې تیر کال یې له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو د پریکړې پر مهال وکړې. بایدن هغه مهال ویلي وو افغانستان او په پراخه توګه مرکزي آسیا د امریکا اصلي امنیتي او اقتصادي ګټې نه رانغاړي. مقاله کې وړاندې راغلي لیکل چې امریکا له افغانستان خپل ټول ځواکونه ایستلي، د سیمې قدرتونو له هغې ډلې روسي او چین له افغانستان سره د نږدې کېدو لپاره احتیاطي ګامونه اخیستي دي. لیکوال ویلي دغه دواړه هیوادونه د دې لپاره غواړي چې افغانستان سره ځان نږدې کړي چې خپلې امنیتي اندېښنې او په افغانستان کې د بشري وضعیت په کابو کولو کې برخه واخلي. مقاله کې د پاکستان او ایران اړیکو ته هم اشاره شوې او راغلي دا دوه ګاونډیان هم له افغانستان سره اړیکې غواړي. د لیکوال پټوکو پاکستان د تحریک طالبان پاکستان د لمنځوړلو لپاره د افغانستان له اوسنی نظام یا د طالبانو له حکومت سره اړیکې لري او ایران بیا له داعش ویره لري. واشنگټن پوسټ رسپانی بیا په کور دننه او بهر د افغانستان د فعال میرمنو رستیو اعتراضونو ته کتنه کړې ده. په مطلب کې راغلي لیکل چې طالبان وخت رسیدلی او پرخوځي د فعالیت کړي تنګ شوی. په کابل کې معترض خزي په وار وار سړکونو ته راوتلي، خو د لیکوال د معلوماتو له مخې دا مظاهرې هر ځل په تاوتریخوالي پای ته رسیدلې دي. د وروستي ځل لپاره تیره شنبه په کابل کې یو شمېر ښځې د کار، ډوډۍ او آزادۍ په شعارونو سره سړکونو ته راووتې، خو طالبانو یې د تیت او پرک کولو لپاره هوایي ډزې وکړې. واشنگټن پوسټ لیکي د پخوانۍ ولسی جرګې د خزینه و غړو په ګډون سلګونه خزینه فعالانې او سیاستوالې چې له افغانستانه بهر شوي اوس یې ورځ تر بلې د خپلو حقونو د تامین لپاره غږونه اوچتېږي. لیکوال ویلي د دغه فعالو ښځو یوه زیاتره برخه یې استانبول، اتن او تورنتو ښارونو کې ځای پر ځای شوي او په ګډه یې پر نړیوالو د خپلو حقونو د دفاع په خاطر فشار راوړی دی. د د طالبانو پر حکومت د دوی د واکمنۍ له نومړۍ ورځو راهیسې نړیوالو فشارونو راوستلي چې ښځو ته د ازادۍ، کار او تعلیم حقونه ورکړل شي. خو طالبانو دې غوښتنو ته تل همدا ځواب ورکړی چې د شرعي کړنلارو له مخې د ښځو حقونه تامینوي.
په لوګر ولایت کې زده کوونکي او شوونکي وایي شوونځي ودانۍ نه لري چې له دې کبله د دوی شوونیز بهیر له ستونزو سره مخامخ شوی دی. بل لوري ته د دې ولایت د پوهنې ریاست چارواکي دا ستونزه تاییدوي او وایي چې د 215 اویا حکومتي شوونځیو څخه نوي شوونځي له سره ودانۍ نه لري او د سلو نورو شوونځیو ودانۍ اساسي رغونې ته اړتیا لري.
په لوګر کې اوس هم ډیری ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي د ونو او دیوالونو سیورو همدارنګ د زړو او شکېدلو خیمو لاندې زده کړې کوي. دې حالت د زده کړو بهیر اغیزمن کړی او زده کوونکي نشي کولای په باد، باران، ګرمۍ او یخنۍ کې لوستونه په منظم ډول پرمخ بوزي. د لوګر مرکز اړوند پښتون آباد ښوونځي او زده کوونکي عبدالولي آزادۍ راډیو ته وویل
مشکلات اندازه چې د باران کېږي، د باران کېږي، پرشونه لندېږي، موږ نه شو کولای چې درس وایو او پرشونه لندې موږ بېرته رسخات کې ځي. موږ ته وایي هغه جوړ کې تعمیر د مکتب لپاره او کتابونه هم نشته، کتابونه راته راوړي.
خوونکی مجاهد زاهد هم غوښتنه کوي چې حکومت د دوی ښوونځي لپاره ودانۍ جوړ کړي او د زده کوونکو د کتابونو د کمښت ستونزه هواره کړي.
دولت نه موږ دا خواهش کوو چې موږ د مکتب لپاره احاطه جوړ کړي، اتاقونه جوړ کړي. هغه عمده مشکل ده، هغه مشکل همدغه د اتاقو ده، د احاطې ده، د تعمیر ده.
د پښتون آباد د لومړني ښوونځي مدیر نصرالله نصرت وایي د دې ښوونځي د فعالېدو لس کاله تیریږي خو په دې اوږده موده کې هم د دوی د ښوونځي ودانۍ نه ده جوړه شوې.
په تیرو لسو کلو کې زیات مشکلات موږ تیر کړي، هغه که د ګرمۍ لوجې نه، که د باران لوجې نه، که د باد لوجې نه، حتی که د جنگ لوجې نه و. هغه د باد سره، باران سره، ګرمۍ سره خصوصا ډېر شاګردان یې موږ زیات په سیمپو کې تعداد زیات ده، مشکلات زیات لري.
د لوګر د هارون خیلو د لومړني خوځي مدیر عبداللطیف موي
چې کله موږ معرب ته مراجعه کوو دا سی وړې خیمې را کې هغه د سند لپاره نه پکاريږي. وړې خیمې دی هغه کې او څلور پنځه نفره کاستونګنځي لپاره کار تر واخستل شي، نو بل څه خاص شی موږ ته نه دی راکړي.
د سیمې قومي مشران وایي خلک له ښوونځیو سره همکار دي خو اړوندې ادارې ورته لازمه پاملرنه نه لري. قومي مشر قطب الدین وایي
موږ غوښتنه چې موږ مځکه اخیستې ده او په خپل شخصي پیسو د والدینو د شورا په هغه باندې په همکاري باندې موږ شپږنیم لکه په مځکه اخیستې ده، معرف ته سپارلې ده، وزارت کې کارونه خلاص شوي چې خالي د تعمیر موږ تلته جوړ کړي او دغه مشکل به انشاءالله د تعمیر موږ هلته حل کېږي.
بل لوري ته د پوهنې ریاست چارواکي د ښوونځیو د ودانیو د کمښت ستونزه مني او وایي د دې ولایت د 215 اویا ښوونځیو څخه نوي ښوونځي له سره ودانۍ نه لري او سل نور ښوونځي اساسي رغونې ته اړتیا لري. د لوګر د پوهنې رئیس جنت ګل عزیز وایي
او د ستونزې پرته باندې موږ کوشش کړی ده د مقام د رهبرۍ د پوهنې وزارت سره د خبره شریک کړی ده او اړوند مستاد سره په دې خبره باندې زیات زیات مجلسونه کړي دي. بیا موږ سره یو نوی خبره لکه دا سپه دی ورځو کې لکه موږ سره مجلس شوی ده، لس داسې مکاتب چې هغه عاجل ترمیم غوښتل او دی یا حکم دغو مکاتبو هغه پروسه تقریبا سروې شوی ده او په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله مختلف ولسوالیو کې لس بلکې دولس داسې مکاتب ترمیم لاندې ونیول شي او ترمیم به شي انشاءالله.
د چارواکو په وینا په لوګر کې ټول 215 اویا ښوونځي فعال دي چې له 1,60,000 ډېر زده کوونکي پکې پر زده کړو بوخت دي او له دې جملې نږدې 8,000 تنه نجونې دي. د افغانستان د ګڼو نورو ولایتونو په شان په لوګر کې هم له یو کال راهیسې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د خزینه زده کوونکو پر مخ تړلې دي.
اوسم یوه ورزشي مسله، په ننګرهار ولایت کې د ځغاستې سیالۍ ترسره شوې دي چې ګڼو ماشومانو پکې برخه اخیستې ده. د دې پروګرام تنظیمونکي وایي هدف یې دا دی چې غوره استعدادونه په نښه کړي. دا هم د ازادي راډیو د مشال څنګې د خبریال راپور.
د ځغاستې یا منډې وهلو دا سیالۍ د اګست په 13 نیټه د جلال آباد ښار په یو لوبغالي کې ترسره شوه چې د بیلابیلو عمر لرونکو 160 ماشومانو پکې برخه لرله. په ننګرهار کې د ځغاستې فدراسیون مشر شکر الله پهلوان رسنیو ته وویل لدې سیالیو یې موخه ورزش ته د ماشومانو هڅول او ټولنې ته د سولې پیغام ورکول دي. نوموړي وړاندې وویل
یو سلو شپیته تنه ماشومان په دغه سیالیو کې برخه اخیسته وو. پلان کې لرو چې همدغه سي د ځغاستې سیالۍ ماشومان لپاره، نونهالانو لپاره، لویانو لپاره بلار واچو چې ترسو زموږ د ځغاستې ورشکارانو استعدادونه پیاوړي شي او په آینده کې موږ داسې د ځغاستې اتلان ولرو چې د هیواد په کچه او د خارجي هیوادونو څخه مډالونه راوړي.
په عین حال کې د ننګرهار د ورزش عمومي مدیر نور احمد ابيبي وویل له دې سیالۍ څخه به دوی د ماشومانو لمن زغوره استعدادونه په نښه کړي.
زموږ یوازینی هدف دا دی چې د سپورت د ودې او پرمختګ لپاره کار کول، ځوانانو او نوي ځوانانو ته د سپورت کولو روحیه ورکول او د راتلونکي لپاره په لوړه کچه ځوانان سپورت ته هڅول.
د عمر په نوم یو لس کلن ماشوم چې د ځغاستې په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه خوشاله و چې په لویه کچه ورته د منډو وهلو زمینه برابره شوې وه.
د مسابقو ته راغلی یم، ډېر خوشحاله یم. د اتلتیک د فدراسیون رئیس نه چې موږ ته دا لوبې جوړې کړې.
د دې سیالیو نندارې ته د ماشومانو پلرونه هم ورغلي ول. د پرواز او کاکړ په نومونو دوه تنه چې بچیانو یې په سیالیو کې برخه اخیستې وه مشال رادیو ته وویل
د ماشومان لپاره د خوشحالۍ او د ساتۍ لپاره یو پروګرام جوړ شو. ډېر خوشحالي احساس کوم. نو د امر ته ورشنه ډېر خوښ کوم چې پاینده کې د ماشومان لپاره داسې لوب برابر کی.
د ناخوالو نه، د مواد مخدر نه، داسې نورم چې دغه نور ځوانانم دغه کوچني ماشومان دغه لوبې ګوري نورم تشویقيږي. هر سړی غواړي چې زه خپل بچی دلته لوبې لپاره راولېږم او د دې په ذهن باندې ډېر زیاته ښه اغېزه کوي، د دې په تعلیم باندې ښه اغېزه کوي. تا کوم کوچنیان چې دلته راغلي ماشاءالله د تعلیم یافته ماشومان
د لومړی ځل چې په ننګرهار کې د کوچنیو ماشومانو ترمنځ د ځغاستې یا منډې وهلو سیالۍ ترسره شوې. د دې سیالۍ لوبغاړي هیله مند دي او وایي تر دې وروسته به د زون او بیا د هیواد په کچه په لویو سیالیو کې برخه واخلي. د ننګرهار ولایتي چارواکي هم دا ډول سیالۍ د سالمې روزنې او یووالي لپاره یو ښه پیلامه بولي او ډاډ ورکوي چې ملاتړ به یې کوي.
تاسو لا پیغامونو
د هلمند ولایت څنګه له سوالي وڅیدونکې دلته مستواله راغلي دي. نو مان شتکې پر پورو باندې سکریه دا داسې مسولینو په لاس خلک ورکړي چې هغه خپل کلی ته سمې خپل مسولیت ته پلي بیا جنجال ته شرالي. نو دا خلکو دغه ورته غاور سره چې معنا نه کوي تر اسې له سوالي څخه راوړم خو هیڅ نتیجه ورنه کړه. موږ هم ستاسو کارته اوسه دا ورڅخه ده چې دا سروې دې سمه وسی دا راکنه چې سوانه ده چار کومندان خپل استعمال دی بیا یې یا د بل کل تور درې او سلو کور څخه برته خپل متکې سمې.
سلام علیکم. زه جان درخان خبرې کوم خو جانو ول سوالې دې خو داخلو نه پیلان وسی کومل کا مخ کې زکاله دا دې خبرې دایشن نو موږ وزیر تنګیر ماجر شو ټول خلک ماجر شو موږ هم کې ماجرو د روس امریکایانو بمبارو کې پیلان خو داخلو کې جون کو وسی پارا او مخ کې شو دا شیخ مصری کې به بر لاړو او تاسو دې لاره مې دا پیغام دې د بي سي مخ سي والا ته کوم ساحه ته تاسو ټیم راشي او وي سره ملکان او دې کل ساحه خلک وی او زه وانډو باندې ورکی دا کارډو نه کوم اکټیو سره کوي نو څو کارات موږ ورغلی یو او موږ ته وی د تاسو ماجر تاسو په لاله تلاش پښنه ده چې کله ور سوالي تلاش او ته پښنه ده غوي مو ختم شي وی او بیا چې سروې شروع شو بیا راشي دا دویم کارات موږ ویرو موږ هغه څوک نه کوي تاسو لیر نوم دا لیر کته موږ غاوري کله تم راتلای شي موږ سره کته شي موږ سره تر اوسه پورې د څنګه کالو کې د دې لیر نه نو څنګه موږ سره نه شوي او سلام پېښه.
السلام علیکم. زه د هلمند سنگین ولسوالۍ څخه خبرې کوم. وروره زه په دواړو پښو باندې مایو بیم. دغه زموږ ماشین وروره پر وخت باندې نه راکوي. نور ګردو ته رسېدلي دي، ګردو ته یې ورکړي دي. زموږ سره داسې نه کوي، وایي نن لاړ شه سبا راشه، نن لاړ شه سبا راشه. او بل وروره دغه مرستې چې راشي دغه تسې آیاتان راواستوي، تسې خلک راواستوي چې معلومات وکړي. دا داسې خلک ته دغه د مرستې کارتونه ورکړي دي چې ما سې دا سرای سره وباسي بالا وروره خلک ورته ناسي جن رانیسي خرڅوي خوار غریب ته نه رسېږي. زه د خپل په دواړو پښو مایو بیم. ما ته ولاته رسېدلی دا کاس. نو زه د ازادۍ راډیو سره ډېر خوش خوشحاله یم چې دغه لمش پیغام به خامخا نشروي. السلام علیکم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 دوه ویشت یولس څلور ویشت دوه سوه یو.